السلام علیکم دا مشال رادیو دا د غرمې 12 بجې شوې دي نن د ګل ورځ او د 2014 کال د دسمبر 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالات او خبرو یو شمېر ریپورټونه هم تاسو لپاره لرو اوریدل یې مه هیروئ خو لومړی زموږ د همکار منور شانه خبرونه اورو
په چین کې به په راتلونکي زیارت د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ غونډه کیږي د افغانستان غزنی ولایت چارواکي د یو شمېر وسلوالو د وجلو ادعا کوي او د ایسوي بزب مشر پوپ نړیوالو غږ کړي چې د شام د مسلې سولې حل دی ولټوي او اوس د خبرونو تفصیل د چین سرخار بیجنګ کې بعد راتلونکو زیارت په ورځ د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د ګډي همکارۍ د کمیټې غونډه کیږي چې پکې بعد د پاکستان د پرمختګ او پلانینګ وزیر احسان اقبال د سلورو واړو صوبو د اعلی وزیرانو ترڅنګ ګډون کوي د یاد وزارت لخوا تیر شپه خبر شو یو بیان کې راغلی چې د راهداري په اړه د ډول د شپږم غونډه ده او وفاقي حکومت هڅه کوي چې د ټولو صوبایي حکومتونو په مشوره د منسوبې ته حتمی شکل ورکړي بلخوا د تاریخ انصاف مشر عمران خان وای وفاقي حکومت دی د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې د ټول ګوندیز غونډې وعده پوره کړي او خیبر پختونخوا ته دی په دې راهداري کې خپل حق ورکړي نو موري پرون په ثواب کې دی وی جلسه پر مهال د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته وړاندیز وکړ چې د سن او بلوچستان د اعلی وزیرانو سره دی په ګډه له وفاق نه په دې منسوبه کې د خپل حقونو غوښتنه وکړي عمران خان زیاته کړه
کیونکہ جب نا انصافی ہوتی ہے انتشار ہوتا ہے
چرت اچھی بے انصافی کی گی نو گڑ وڑے رامنستہ کی گی چپ ہیواد کی چا تحقون نہ ور کول کی گی نو حل تا حالات خرابی گی پا بلوچستان کی ولی گڑ وڑی دا داغی وجہ دادا چی داغی صوبے خلق لخپل حقونو دا محروم احساس لارے
یو شمیر سیاسي ګوندونه تور لګوي چې وفاقي حکومت په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان حقونه له پامه غورځوي خو وفاقي حکومت دغه تور نه ردوي او وزیر اعظم نواز شریف په دې ورستیو کې امر کړي چې په دې معاملې کې د ټولو صوبو د اعلی وزیرانو سره مشوره وکړل شي د خیبر پختونخوا حکومت وایي د ځوانانو لپاره په اعلان شوې پالیسۍ باندې عمل شروع شوی او په دې لړ کې پرمختګ روان دی د دې صوبې د وزیر اعلی ویان مشتاق غنی تیر ماښام له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د ټولو صوبې ځوانانو ته ویل شوی چې د مختص شو پیسو د استعمال لپاره دی خپل وړاندیزونه صوبې حکومت ته واستوي نو موړي ویل
دی وایی له مختلف ضلعو څخه تر لسو یا له دې زیاتو وړاندیزونه راتللی شي د هغو وړاندیزونو جاج لپاره یوه کمیټي جوړه کړل شوې ده هغه کمیټي به حتمی پریکړه کوي چې آیا واقعي په دغو وړاندیزونو یا پر پروژو پیسې ولګول شي او که څنګه دغه کمیټي به د دې خبرې جاج هم اخلي چې آیا له دې سره ځوانانو ته څه ګټه رسیدی شي او که نه
حکومتي ویاند مشتاق غنی زیاته کړه په دې لړ کې به هغه پروژو ته ترجیح ورکول کیږي چې ځوانانو ته نیخ په نیغه ګټه رسی په قبایلی سیمو کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای د کورمې جنسینا به کوره شوی خلکو ته د ستنیدلو لپاره نور یو هفته وخت ورکوي چې له نن یعنی ګل ورځې نه شروع کیږي او د جنوري تر دویمې نیټې به جاری وي د یادې ادارې یو چارواکي مجاهد علي 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل کدا وار هم کوم خلک پاتې کیږي نو د هغوی د کډوالۍ حیثیت به ختموي او په ستنېدلو کې به ورسره نور مرستې نه کیږي
څنګه تاسو ته پاتې زه ورسته میاشتې کې ریټرن وشولو خو هغه کې یو بنیادی وجه خلکو دا خیره ته موږ میسج نه رسیدلې نو د دې کې پیجه او ډی جی اف ټی ایم ای دا ریکوست ته ټولو چې موږ یو ځل بیا دې خلکو ته چانس ورکو یو هفته پورا که هفته سره دوی څوک نه راغلل سیمپلی به هغه بیا موږ ډی رجستر کو
خو د کورم ایجنسی زیاتره کډوال وای چې تر سوې پسیمو کې امنیت نه ویټینګ شوی تر هغه خپل کوون ته نستنیږي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان د غزنی ولایت امنیتی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 15 وسلوال مخالفان وجل شوې ده دغه ولایت امنیه کمانډان امین الله امرخیل د مشال ریډیو تول چې دغه وسلوال د پولیسو په کمین کې وجل شوې دي نو مولي زیاته کړه چې په دې کمین کې د مولا فیروز جهادي په نوم د طالبانو یو کمانډان وجل شوې ده د غزنی چارواکي وایي چې په وجل شوو کې بهرنی وسلوال هم شامل دي پا په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په شمال ختیځو ولایتونو کې د تیرو څلیرشتو ساعتونو عملیاتو په نتیجه کې 28 وسلوال طالبان وژل شوي او 22 نور زخمي شوي دي، خو وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایسوی مذهب مشر پوپ په منځنی ختیځ کې د امن غوښتنه کړې او له هغو خلکو سره یې خواخوږي څرګنده کړې چې په ترهګرۍ کې یې خپل خپلوان له لاس ورکړي دي. تیر ورځ په ویټیکن ښار کې د کرسمس په مناسبت خپله روایتي وینا کې پوپ په شام کې د ډزبندۍ غوښتنه وکړه. وی ویل چې نږدې په تیرو شپږو کلونو کې په دغه هیواد کې ډېره وینه توی شوې ده. نوموړي په شام کې او په خاصه توګه دغه هیواد په حلب ښار کې په خلکو د ترسره شوي تشدد یادونه وکړه او په نړیوالو یې غږ وکړ چې د دغې مسلې سوله ییز حل دی ولټوي. نن په روس کې د هغې پوځي الوتکې د حادثې په هکله کامی ویر نمانځل کیږي چې تېره ورځ په تور سمندرګي کې غورځېدلې وه او پکې د چارواکو په وینا سواره ټول 29 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې د روسي پوځ د موسیقۍ د څانګې کارکوونکي شامل وو. دغه الوتکه د روس د سیلګریز مقام سوچي نه د شام له تاکي اخار ته روانه شوې وه چې لږ وخت وروسته په سمندر کې وغورځېده. او بل خبر دا چې ایران ویلي د بوئنګ الوتکو جوړونکي امریکایي کمپنۍ ته به د اخیستل شوي اتیاو الوتکو نیمایي قیمت ورکوي. د ایران سرکاري خبري ایجنسۍ ایرنا د ترانسپورټ د مرستیال وزیر اصغر فخری په حواله ویلي دوی به د دغه 14.6 ارب ډالرو په سودا کې 50% ورکړي. د نوموړي لخوا تېره ورځ وویل شو چې بوئنګ کمپنۍ د اتیاو الوتکو 14.6 ارب ډالر قیمت لګولی، خو د دوی په اند دغه قیمت نیمایي په کار دی. دا اوتر دی د مشال خبرونه او اوس درته د کرنسی وبای او موسم حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه د لاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 73.5 پیسې خرڅل کیږي او په 73.8 پیسې خرڅيږي. یو یورو په 22.5 پیسې او په 42 روپے. یو درهم په 1.45 پیسې او په 1.50 پیسې. یو پاؤنڈ په 1.8 پیسې خرڅل کیږي او په 2.40 پیسې خرڅيږي. یو ریال په 3.55 پیسې او په 3.80 پیسې. یو افغانۍ په 1.65 پیسې او په 2.25 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریالونه خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلیرویشت غنټو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې موسم خشک او یخ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 2 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 2. په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 45 سانتي ګریډ او کم نه کم منفی 2 وي.
تاسو د مشال رادیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې واوري د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري په معاملې کې د وړو صوبو حقونه لپاما نه غورځوي. د شمالي وزیرستان کډوال د خپل کورونو د بیا جوړولو غوښتنه کوي.
د میر د میرم شاه د بازار تقریبا 650 زیات کړينا چې هغه په شم مسمر شوی دی، ډنګ شوی دی، چې حکومت د میشتا په خپل خپل ځای باندې پهله د کرینا جوړ کو.
اخوا د کورم ایجنسی یو شمیر سیمو ته د کډوالو د ستنېدو عمل نن د ګل او رزنا شروع شوه دی.
او هغه کې یو بنیادی وجه خلکو دا خیره ته موږ میسج نه رسیدلې. دې خلکو ته چل سر کو یو په پورا کا افته څه دوی څوک نه راغلل سیمپلی با هغه به مو هډی رجستر کو.
او د خیبر پختونخوا حکومت د ځوانانو لپاره نوې پالیسی عملی کولو کې په ځوانانو غږ کړي چې خپل وړاندیزونه د حکومت ته ولیږي.
د دې لپاره مختلف قسمه ټریننګونه دي، اویرنس پروګرامونه دي، د لپاره چې ګمې کیپاسټی ټریننګ پروګرام دي، تعلیم لپاره دي تقریبا 102 ارب روپۍ دي لپاره پکې مختص کړي دي.
د مشال سره واوري تا تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري په معامله کې د وړو صوبو حقونه له پامه نه غورځوي. نوموړي پرون په سوابۍ کې یوې جلسې ته خپله وینا کې وویل تر څو چې له دې هیواده درغلي او بډې رشوتونه ختم شوي نه وي تر هغې دغلته امن نشي راتلی. دغه جلسې ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد کیسر هم ویناوې وکړې چې په اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال رادیو خبریال زلان یوسف زیرا کوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان سوابه کې جلسې ته په خپل وینا کې ویل چې د پاکستان تر ټولو غټ ستونزه له سرکاري خزانو غلا او رشوت دی. تر سوچې کرپشن وی نو سرکاري خزانه نشي ډکې دي او چې د پیسو کمښت وي نو سرمایه کاری هم نشي کېدی او چې سرمایه کاری نه وي نو روزګار به نه وي او بې له روزګاره امن او خوشحالي ممکن نه ده. موږ د پاناما لیکس پر ضد په هر ډګر غږ پورته کړی دی. هرې ادارې ته ورغلی یو خو انصاف نه دی ترلاسه شوی. د انصاف لپاره اوس یوازې سپریم کورټ پاتې دی. وزیر اعلی پرویز خټک جلسې ته وویل چې مرکزی حکومت ورته برابر برخه نه ورکوي او په ترقیاتي منصوبو کې د لم لیټ نه کار اخلي. نوموړي ویل چې سوابه کې د قدرتي ګیس د اسانتیا لپاره سو سو واره مرکزی حکومت ته ویل دي چې د ګیس په منصوبه کې مرکزی حکومت سره مالی مرستې ته هم تیار دي خو وفاقي حکومت د دوی په خبره هیڅ عمل نه کوي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر په دې موقع وویل چې مرکزی حکومت اوس د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې هم د خیبر پختونخوا اولس له پرمختیا محروم ساتل غواړي. عمران خان او وزیر اعلی پرویز خټک هم له وفاق غوښتنه وکړه چې خیبر پختونخوا بلوچستان او سند صوبو ته د هم په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې برابر برخه ورکړي خو مرکزی حکومت بیا سو سو واره دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په یاد منصوبه کې به ټولو صوبو ته برابر برخه ورکول کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت د ځوانانو لپاره نوې پالیسي عملي کولو په لړ کې د صوبې په ځوانانو غږ کړی چې د فنډونو د استعمال لپاره د خپل وړاندیزونه حکومت ته ولیږي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویان مشتاق غنی وایي چې په دې اړه یوه کمیټه هم جوړه کړل شوې ده. صوبایي حکومت په دې وروستیو کې د ځوانانو لپاره یوه پالیسي اعلان کړه چې پکې د روزګار د موقعو تر څنګ د نوي کل لپاره د مرکزونو د جوړولو خبره هم شوې ده. د خیبر پختونخوا د ځوانانو لپاره پالیسي کې څه دي او صوبایي حکومت به څنګه عملی کوي؟ تفصیل یې له ګل ایاس ناورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویان مشتاق غنی تیر ماښام له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ځوانانو لپاره اعلان شوی پالیسۍ باندې عمل شروع شوی دی او ټولو صوبې ځوانانو ته ویل شوي چې د مختص شوو پیسو استعمال لپاره خپل وړاندیزونه ولیږي. په دې اړه نوموړي زیاته کړه،
دی وایي له مختلفو ضلعو څخه تر لسو یا له دې زیات وړاندیزونه راتللی شي. د هغو وړاندیزونو جاج لپاره یوه کمیټه جوړه کړل شوې ده. هغه کمیټه به حتمی پریکړه کوي چې آیا واقعي په دغو وړاندیزونو یا پر پروژو پیسې ولګول شي او که څنګه. دغه کمیټه به د دې خبرې جاج هم اخلي چې آیا له دې سره ځوانانو ته څه ګټه رسیدای شي او که نه.
حکومتي وند مشتاق غنی ویل چې بنیادي مقصد هغه پروژو ته ترجیح ورکول دي چې ځوانانو ته ګټه ورسیږي. د ځوانانو لپاره د صوبایي حکومت پالیسۍ مسودې جوړونکي ادارې مشر عثمان لمشال ډوسر په خبرو کې ویل چې په نوې پالیسۍ کې د ځوانانو معاشي، سماجي او سیاسي وړتیا نوره پیاوړي کول دي. نوموړي د دې لپاره د حکومتي فنډونو تفصیل وړاندې کړو او ویل
دوه کال پروګرام دی چې د دې لپاره مختلف قسمه ټریننګونه دي، اویرنس پروګرامونه دي، د لپاره چې کوم دي کیپاسټي ټریننګ پروګرام دي، تعلیم لپاره دي تقریبا 102 ارب روپۍ دي لپاره پکې مختص کړي دي، سپورتس لپاره د کھیلونو لپاره چې کوم دي تقریبا 3 ارب روپۍ سپورتس ګراوندونه لګیا دي جوړي.
د عثمان په خبره د لورو پروتو سیمو د ځوانانو لپاره هم پروګرامونه شامل دي چې له دې پالیسۍ نه ګټه پورته کړي. بیا د خیبر پختونخوا د ځوانانو اسمبلی مشر عابد اتوزی له مشال اډو سره په خبرو کې د صوبایي حکومت نوی پالیسۍ ستاینه وکړه. خو وی ویل
کې پیچه کې ډېر سيزونه دا سيري چې غړ ډېر خدي سره د ډاکومېنټېشن هدا پوري پریکټیکلی یا کومګه وګورو چې په مطلب هغه امپلیمنټډ شي نو هغه سيز بالکل نشته. یوت پالیسی چې د هغه خودی رو باسه پدې کې چې د نډر خخ سيزونه دي خو دا خبره خوري د خولي دي خو چې دا امپلیمنټ شي
د ځوانانو لپاره یو بل کارکونکي وهین مومن په دې اندې چې د تیر وختونو پرتله وس د ځوانانو مسلو ته پام کیږي.
تر شوی دو دریو کال نه د یوت والا د زیات تر پروجیکټ کم دی د منګورو غورو نو د هغه بجټ په لاره 1 کروڑ بیا دوه تراله تر شوی کال کم دی هغه 2.5 کروڑ نو هغه شی چې کم دی ورو یو قسم دا چنل اسکی لګی دی سیستم ډیولپ کیږي لګی دی.
بلخو د ځوانانو او ټولنیزو کارونو فعال سن اجازه وای چې د صوبای حکومت پالیسي کې خې خبرې هم شامل دي خو په دې پالیسي ځوانان خبر نه دي او باید حکومت په دې لړ کې هم ګامونه پورته کړي.
د پالیسو باندې په هنه چې دا لک شانتي تجربه غواړي نو دا خبره خو صحیح طریقه دی چې کلم پالیسي لاندې چې هغه په اسانه اسانه ژبه کې یو غټه مسله چې زمونږ پالیسو د یاد قوانین دا هغه په انګریزي ژبه کې راشي نو انګریزي زمونږ مورنۍ ژبه ده نه او نه په زمونږ د رابطې ژبه چې کوم اردو نه هغه ده نو په دې ژبه کې اول خود دې ترجمه یا ژباړه پکار ده.
فعال سن اجازه له حکومت غوښتنه وکړه چې د ځوانانو پالیسي ګټې رسولو لپاره پکار ده چې د عمر حد زیات کړي شي. د ځوانانو لپاره بیلابیلو کارکونکو مشال رډي تو ویل چې په نوې پالیسي کې زیاتره توجه په هنرونو پکار ده او دا باید یقیني کړل شي.
مشال رادیو ته غوږی. د کورم ایجنسی یو شمیر سیمو ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ لنن یعنی د ګل د ورځې نه شروع کیږي. چارواکي وایي دا سلسله به د جنوري تر 2 نیټې پورې جاری وي چې پکې به د دغه ایجنسی ټول سناس سلور زرا کډوال ستنبی او کله دینه کوم خلک پاتې کیږي نو د هغوی د کډوالۍ حیثیت به ختموي. بلخوا د پاړچینار سیمې کډوالو یو وار بیا خپلو سیمو ته له ستنېدو انکار کړی. دوی وایي لا یې هم په سیمه کې امنیت نه دی پر ځای کړل شوی. په اړه یې تفصیل د طارق اورگزین اورو.
په کورما کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شویو خلکو د ستنېدو لپاره یو ځل بیا نوې نیټه ورکړل شوې ده. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې چارواکو تر مخه د بره منځني او کوزي کورمې هغه کډوال کوم چې په نومبر میاشت کې له ستنېدو پاتې شوي دي په درنوي خپلو سیمو ته د لیږلو لپاره ورته یوه هفته نوره ورکړل شوې ده. د ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لډیو ته وویل حکومت دا فیصله کړې ده چې د کورمې څومره هم بې ځایه شوي کډوال دي هغه به له 6 دسمبر تر 2 جنوري د موده کې ستنول شي. مجاهد علي ویل کپدې ټاکلې موده کې د غزل هم سوخ پلوسي متعلق لو پاتې شول نو هغه سره به بیا پتلو کې د حکومت له خوا هیڅ مرسته نه کیږي.
میاشتې کې ریټرن وشول خو هغې کې یو بنیادی وجه خلکو دا خیر ته مو دا میسج نه دی رسېدلی نه دې کې پی ایچ ایف او ډی جی ایف ټی ایم ای دا ریکویسټ وتلو چېره موږ یو ځل بیا دې خلکو ته چانس ورکړو یو هفتې پوره که هفتې سره دوی څوک نه راغلل سمپلی به هغه بیا موږ ډی رجسټر کړو.
واضح دی چې کم متاثرین واپس خپلو سیمو ته لاړ شي هغوی ته د کورنۍ په سر د ټرانسپورټ په مت کې 15,000 روپۍ سره سره شپږ میاشتو پورې راشن او د کورونو جوړولو لپاره نقدې پیسې هم ورکړل کیږي. څو هم حکومت دغه اعلان کړی دی چې خپل کورونو ته په نستنېدو به د سیمې خلکو د کډوالۍ حیثیت ختموي خو د دې هر څه باوجود د غزل هم د پاړچینار بې ځایه شوي کډوالو له ستنېدو انکار کړی دی. په پټ آباد کې میج د پاړچینار سیمې یو کډوال او مشر ملک اتولا مشال لډیو ته وایي تر څو چې د دوی کمی مطالبې دي هغه نوي منل شوي خپلو سیمو ته نستنېږي.
لایوش مرزایونو څخه شاوخوا 40,000 کورنۍ وتلې دي چې پکې اکثره خپل سیمو ته د ستنېدو وروسته 30,000 کورنۍ لا هم په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. اوس راځو د شمالي وزیرستان کډوالو مسلو ته. میرانشاه بازار ظفر ټاون او دغلته آبادو هغو خلکو چې کورونه یې د بازار ړنګولو سره ختم شوي دي تېره ورځې په بنو کې یو لاریون کړی او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د دوی کورونه دې جوړ کړل شي. دوی له واپسۍ وړاندې په خپلو کورونو کې د تباه کړل شوو سامانونو معاوضه هم غواړي. هلته د یاد ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ کامران افریدي ویلي ویلی چې دغه متاثرینو لپاره ځمکه لټوي او ماډل کالونی به ورله جوړوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان میرانشاه بازار ظفر ټاون او درپاخیل سرای نه به کورشو خلکو 13 ورځ بنو کې د یو لاریون د لارې دولت نه غوښتنه وکړه چې میرانشاه بازار کې د دوی شپږ سوه پورې کورونا مسمار شوي یا ډنګ شوي او د کورونو سامانونه یې هم مکمل ختم شوي دي چې ورته د زر کورونا جوړ کړي او د کورونو سامانونو د واپسې نه وړاندې معاوضه ورکړي.
اوران شه دی میر دی میرم شاه دی بازور تقریبا سشپیش تا ونه زیوت کرینا چاغا پش مسمر شوی دی ڈنگ شوی دی چه حکومت دا میشتا خپل خپل زیبند پہلا دا کرینا جوړ کو او چه کیم کرے شه دی میشتا منی نتا با شوی دی ایغه دا موزار وکڑا شی او میش دتلل نه مخش مخش دا میشتا دے کرے بندی باس وکڑل کو.
ز مولانا قاری محمد رومان وزیرستان و فسیخ اکثر وشولا در پخیل سروی او ظفر ټاون چې دا په میرمشاه شي خاص علاقې دي نن په بازور شي نو دغه اکثر کرینا ټول ډنګ شوی دي او باقاعده په هغه شي زنه مارکیټینه شری دي وازنه دغه سه پوتی دي هغه ټا کرینا سمنی نه ورکتی اور میدان یې پریشای ده نو میزه په وزیرستان شه زور لایکی چې په میز رحم وشي او میز ته ټکنرو کړی چې تاسو واپس به کیږي میز دا مطالبه ده چې د میش دې واپسینه مخشه مخشه د میشتا یو کوارټر تنظیمات تمیشتا زر کې وشي چې میش کرینا بالکل اور دی بالکل د ستوګ نه سره ایس تنظیم پښین نشتا.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان تنظیمي مشر کامران افریدی سره تماس ونیو نو دوی وویل چې واپسی لپاره مخصوص پلان دی چې د هر سیمې خلک به د خپل پلان او شیډول په مطابق واپس تانیږي او د کمې سیمې چې لیول 3 نوي شوي یعنی آخری کلیرنس چې چرته دلتا بم یا چاودیدونکي مواد پاتې نه وي چې خلکو ته بیا زیان وړوي تر هغه د هغې سیمې واپسي نه کوي او میرانشاه بازار ظفر ټاون درپاخیل سرای او داسې نورو لپاره عرضي شیلټرو یعنی د اوسېدو ځایونه جوړوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو
د ګلدور ورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درې نیمه بجو
روغتیا او درملنه
په تمه نه ته د پاسا سلورو بجو
اوریدونکو په بلوچستان کې د لادر ککړل شوو بلوچستانو د حقونو لپاره کارکونکي وای په دغه صوبه کې اوس هم خاوشا 15,000 کسان لادر کدي خو د ورکو کسانو د پرټنو لپاره د حکومتي کمیشن مشر دغه شمیرې ردوی وای چې دوی ته تر اوسه داسې هیڅ فارس نه دی ورکل شوی. بل خو ځینې کارپوهان وای د پاکستان حکومتي چارواکو تل د ورکو بلوچستانو په اړه ګډوډ بیانونه ورکړي دي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل لاورو.
په بلوچستان کې د لادرکه کړل شوو بلوچانو لپاره کارکونکي قدیر بلوچ وایي چې په صوبه کې شاوخوا 15,000 کسان تر اوسه لادرکه دي خو د پاکستان حکومت دا شمیرې ردوي. قدیر بلوچ وایي دوی د پاکستان حکومت ته د ټولو لادرکه شوو کسانو د نومونو فهرست ورکړی دی خو دا یې باوجود حکومت د لادرکه کسانو شمیرې کمی یادوي.
شروع کرے گی ان شاء اللہ تعالیٰ درمیان زیادہ تقریباً 35,000 یعنی 15,000 کسان ہے لاپتہ بھی
د تیرګل پاورس تلا درک کړل شو کسانو د پلټون لپاره د کمیشن مشر جاوید اقبال د سینټ سټینډینګ کمیټه غونډې ته ویلي وو چې په پاکستان کې یوازې شپږ نوي کسان لا درک دي او که چرته په دومره لوی شمیر کې خلک لا درک وي نو د ورکو بلوچانو لپاره کارکوونکو ورته د نومونو فهرست ولې نه دی ورکړی. دغسې په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې کاري ډلې په رپورټ کې ویلي وو چې د صوبایي حکومت تر مخه په بلوچستان کې 100 کسان لا درک دي. دا چې په بلوچستان کې د بشري حقوقو ادارې د لادرکه کسانو د شمیرو په اړه حقایق څنګه راټولوي په دغه صوبه کې د بشري حقوقو کمیشن مشر طاهر حسین وایي دوی د لادرکه کسانو د کرشمیرو معلوماتو لپاره یو جلا څانګه خلاصه کړې ده. نوموړی زیاتوي له دوی سره تر اوسه شاوخوا د اویا له درکه کړل شوو کسانو نومونه درج شوي دي.
اویا لګبګ به چې رپورټ شوي دي، هغه چې رپورټ کوي نه مونږ سره جلا ده نه، وو د دوی جلا غدا مطلب دا د دوی سره خلک رپورټ کوي خو مګر موږ ډېر خلک نه رپورټ کوي. مونږ خو سیستم بل طریقه ده نه، مونږ خو داسې ده چې یو سپیشل ډیسک مو خلاصه کړی ده، اسپیشل ڈیسک کے مطابق کل تک مونگ تا رپورٹ کی گی باقاعدہ یو فارم دا فارم بفلار و اگا تصدیق کی اور چی دا کم زائے گا سڑے ورک دا انو میں چی شیوا فلار انو میں چی شیوا دا کل ڈیٹا ہے آخو بیا مونگ ریلیز ہو چی دا کا میتنگ پرسند ہے.
بلخو د بلوچستان چاروپو محمد علي تالپور وای په بلوچستان کې د لادرکه کړل شوو کسانو په اړه د حکومتي چارواکو د ناسمو ګډ وډو بیانونو لوجه پر حکومت اعتبار نشي کېدی.
د پاکستان حکومتونه تل بے باوره پاتې شوی، دوی هغه خبرې کوي چې کومې ورته مناسب ښکاری. سمو د وړاندې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف لباما قدیر سره په ملاقات کې ویلي وو چې موږ ته د وسواش پګشتو کسانو معلومات راغلي او ډیر زر به خوشی کړل شي. دغه سه په 2015 کال کې د کورنۍ چارو پخوانی وزیر آفتاب شیرپا ویلي وو چې لموږ سره 4000 کسان باندې دي. د دې کال په پیل کې د بلوچستان د کورنۍ چارو سکرتر ویلي وو چې 2000 کسان لا درک دي، نو هغه کسان او شمیرې چیرته لاړې؟ په یو هیواد کې چې دومره زیاتې وي خلک اوچت کړل شي او څوک یې اف آی آر هم نشي درج کولې، نو هلته به څوک د لا درکتن سره کاډو ساتي.
د لا درک کړل شو کسانو د پلټون لپاره د کمیشن مشر ویلي د سبو د لګي همکاري او د فندز کمی باوجود هم په تیرو 15 کالونو کې د شاوخ سلیرشت سوه د پاسه لا درک کسانو فیصلې شوې دي او د نورو 2 شپږ او یو کسانو اوریدنې دوام لري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د کراچۍ په مومن آباد سیمه کې د اتوار په ورځ د چغرزی ولسی لویه جرګه په نوم یو دستور شوی چې په کې په خار کې میشته چغرزی قام مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ. پر دې وخت وینا کوونکو مشرانو وویل چې د دارنګ دستورو د لارې به دوی د یو داسې ټولنې د جوړولو هڅه کوي چې د خار ټول پښتانه پرې رایو زیکلو په شریکه د خپلو مسلو د هوارولو لپاره لار وګوري. په دې اړه تفصیل د محمد عمران ناورو.
د دستوري را جوړونکو عباد الله وایي چې کراچۍ د پښتنو لوی خار بلل کیږي، خو دلته میشت پښتون ته د نورو قانونو په رنګ د برابرۍ په بنیاد حق نه ورکول کیږي. او د دې دستوري د را جوړولو مقصد یوازې پښتانه په دې خبرول دي چې یو ځای شي نو د خپلو ستونزو د هواري لار به پخپل ټاکلې شي.
منګه په دې خار باندې داونه کوو د حق، خو منګه په دې خار کې خپل ویني خپل غټ کردار لوبولې دي او د دې لپاره خپل وینه خپل جان مال وخت لګولې دي. نو منګه غواړو چې د نور قومونو په شانتي منګ ته دیم لکه مطلب زمنګ هغه حق راکړل شي کنه، او منګ لدیم نمائندګي راکړل شي چې منګه زمنګ کوم ستونزې دي. که تاسو زمنګ روډونه وګورئ، دغه شانتي زمنګ هسپتالونو ډیسپنسریانو وګورئ، کرکټ ګراوندونو وګورئ، نو هغه سم لکه مطلب فیسیلیټیز نشته رې کنه. پښتون چې در په در خاورې په سر دي او دلته کې مزدوری کوي، هغه باقاعده انکم ټیکس ور کوي، هغه قانون نه ماتوي، خو بیا هم هغه ته سہولت نشته لري.
د دستوري یو بل را جوړونکو روخان جمال ویل چې دوی تنن په کراچۍ کې لوی ستونزه د شناختی کارډونو د جوړولو یا نوې کولو ده، ځکه چې کله هم دوی د شناختی کارډونو د جوړولو دفتر تزي نو هلته په بیلابلو طریقو تنګولې کیږي.
نن سبا چې کومه ټا مسله را هغه دغه را د شناختی کارډونو دی، شناختی کارډونو بلاک کیږي، هغه نه علاوه کوم یو شناختی کارډ هغه ټایم شی وي چې دوباره کې نو هغه لپاره دومره ویریفای کوي کنه چې هغه موږ صحت نشي ویلې. ډیر خلک د دې ګرانوالي د وجه خپل وطن ته ځي، الته بیرې نیو کوي یا نور داسې کارونه کوي. موږ ته ډیر زیات مسایل دي، او دلته زمونږ چې کوم مقصد هغه دا و چې دلته موږ یو ځای شو او زمونږ ټول आवाज یو شو، ان شاء الله چې مخکې به زمونږ دا مسایل حل.
په کراچۍ کې د چغرزی د ځوانانو د کمیټې یا چغرزی یوت کمیټي په نوم یو غیر سرکاري سازمان چلون کی نصیب چغرزی ویل چې دوی د یوې مودې راهیسې د صحت او تعلیم په مت کې دلته کار کوي. خود شناختی کارډونو د جوړولو لړکې چې ورته خلک کومستون زیراوړي، د هغې شمیره که یو اړخته ډیره ده نو بل اړخته یې طریقې هم ګرانې کړې شوې دي.
شناختی کارډونو په حواله سره ډېرې داسې مسلې راشي چې هغه زموږ د پښتنو سره ډېر زیاتې کیږي، ولې چې د هغې نه داسې ریکارډ غواړي چې د 1975 یا 76 د پلار ډومیسایل، د پلار شناختی کارډ او د پلار ډومیسایل نو ظاهر خبره ده مونږ پختون خلق او زمونږ مشران چې کوم دی هغه ان دغه الیټریټ واغی دومره دغه نشو ګولې چې زارې ډومیسل جوړ کلي پی آر سی جوړ کلي وي
د دې دستوري در جوړونکو په وینا چې دوی بدلوي جرګې په نوم د پختون د ستونزو د هواري هسي رواني ساتي او ضرب دوی د خار د سیاسي ګوندونو سره سره د هغه ادارو د چارواکو سره هم لید کاته کوي چرته چې په خصوصي توګه پختونو ته زیات ستونزې را مخته دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د غرمې نږدې 12:30 بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار منور شان اورو.
پاکستانی چارواکي وایي د چین سرحد بیجنګ کې بعد راتلونکي زیارت په ورځ د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د ګډې همکارۍ د کمیټې غونډه کیږي چې پکې بعد پاکستان د پرمختګ او پلانینګ وزیر احسان اقبال د سلورو واړو صوبو د اعلی وزیرانو ترڅنګ ګډون کوي. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي وفاقي حکومت د راهداري په لړ کې د ټولګوندي غونډې وادي پوره کړی او خیبر پښتونخوا ته په دې راهداري کې خپل حق ورکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د ځوانانو لپاره په اعلان شوی پالیسۍ باندې عمل شروع شوی او د لړکی پرمختګ روان دی. د دې صوبې د وزیر اعلی بیان مشتاق غنی تیر ماښام مشال لیډیو ته ویل د ټولې صوبې ځوانانو ته ویل شوی چې د مختص شوو او پیسو د استعمال لپاره د خپل وړاندیزونه صوبایي حکومت ته واستوي. په قبایلي سیمو کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ام ای وایي د کورمې ایجنسۍ نه بې کوره شوي او خلکو ته د ستنېدلو لپاره نور یو هفته وخت ورکړل شوی چې لنن یعنی ګل ورځې نه شروع کیږي او د جنوري تر 2 نیټې به جاری وي. د یادې ادارې یو چارواکي مجاهد علي 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل کدا وار هم کوم خلک پاتې کیږي نو د هغوی د کډوالۍ حیثیت به ختموي او په ستنېدلو کې به ورسره نور مرستې نه کیږي. د افغانستان د غزنی ولایت امنیتی چارواکي ادا کوي چې په دې ولایت کې 15 وسلوال مخالفین وجل شوې دي. چارواکي وایي چې په وجل شو وسلوالو کې د طالبانو یو کمانډر مولا فیروز جهادي هم شامل دی خو وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د عیسوي مذهب مشر پوپ فرانسیس په منځني ختیځ کې د امن غوښتنه کړې او له هغو خلکو سره یې خواخوږي څرګنده کړې چې په ترهګرۍ کې خپل خپلوان له لاسو ورکړي دي. نوموړي په شام او په خاصه توګه دغه هیواد په هله بخار کې په خلکو د ترسره شوي تشدد یادونه کړې او په نړیوالو غږ کړی چې دغه مسلې سوله ییز حل دی ولټوي.
لړن خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدو. اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو اج رسپان خپل ادارې کلی کې د حکومت لخوا قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره دولس د رای اغستو ګام ډیر د اطمینان وړ دی. لدی وړاندې د اصلاحاتو لپاره خصوصي کمیټې د قبایلو سره لیدو کاته کړی وو چې پکې د هرې طبقې خلک شامل وو. د ادارې په وینا په نن دور کې حالات دا غوښتنه کوي چې حکومت په قبایلی سیمو کې اصلاحات زر تر زره عملي کړي او باید چې دا معاملہ اوس له فایلونو را بهر کړی شي او عملي شکل ورلا ورکړی شي چې قبایلو ته هم لکه د نورو پاکستانیانو پرنګ اسانی تر لاسه شي او دغلته د پرمختګ کارونه پیل شي. ادارې وړاندې لیکي په قبایلي سیمو کې باید چې بلدیتی انتخابات هم په وخت سره وکړي شي او چې بیا د منتخب شوو نمائندګانو په مشوره هلته بنیادی ضرورتونه پوره کړي شي. ادارې اخري کې لیکي په کار ده چې د لړکی متعلقه محکمې له اوسه تیاری ونیسي چې څنګه بیا وروسته حکومت اعلان وکړي چې دوی هم خپل کار پیل کړي. کدا سی ونه شونه د حکومت د اعلان وروسته به په دې کار هم ډیر وخت لګي او دا شن به قبایل له سہولتونو محروم پاتې شي. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اساق ډار د نړیوال بانک د صدر په نوم خط لیږلې چې پکې غوښتنه کړې چې هند سنتاس لوزنامې سرغړونه کوي او د هند د انتظام لاندې کشمیر کې واړه ډیمونه جوړوي چې لکبل به پاکستان ته زیان رسی. نو باید چې نړیوال بانک په دې معاملې کې د سالیسي کردار ولوبوي. ادریا مخکلی کی په کال 1918 کې د اوبو په مسله باندې د هندستان او پاکستان ترمنځ لوزنامه شوی و چې پکې درې سندونه پاکستان او درې سندونه هندستان ته میلاو شوی وو. خروستو بیا هندستان د ډیمونو جوړولو فیصله وکړه په کومه چې پاکستان ته اندېښنې دي او د لړکی د دوانو ملکونو ترمنځ مذاکرات هم شوی کوم چې له ناکامۍ سره مخ شوی وو. ادریا اخیری کې وایي باید چې اوس نړیوال بانک په دې معاملې کې د سالیسي کردار ولوبوي او دا مسله هوار کړی او هندستان د اوبو د لارې د جاریت نم منی کړی او د دې سره سره باید چې د سالسي عدالت چیرمن ټاکنه هم وکړي چې راتلونکي کې بیا داسې مسلې نره منست کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. وال سټریټ جرنال لیکي د افغانستان لومړنی خزینه پایلټه کیپټن نیلوفر رحماني په امریکا کې د یو تربیتی پروګرام تر مکملېدو وروسته افغانستان ته لستنېدو انکار کړی او په امریکا کې د پناه اخیستلو درخواست کړی دی. بلخوا ای پی خبري ایجنسی لیکي تیر ورځ د حادثې ښکار شوې روسي الوتکه کې د دغه هیواد د موسیقۍ د څانګې په لسګونو کسان هم سمار وو او شام ته تلل. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې د
د امریکا نه خبریدونکي وال سټریټ جرنل ورسپانې په خپل یو لیکنه کې د افغانستان د لومبنۍ خزینه پایلټ یا الوتکې الوزوونکي نیلوفر رحماني په امریکا کې د سیاسي پناه اغستو موضوع راغستې ده او زیاتوي چې په جنگ ځپلي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د خاتمې نه پس د نیلوفر رحماني په صورت کې د پایلټۍ شعبې ته راتلل د ښځو یو لویه لاسته راوړنه ګڼل کېده. خو په دغه مذهبي توګه سختدري د ټولنه کې اغلې رحماني ته د کامیابۍ ګواښونه او تنګ نظري هم راوړه او بیا نیلوفر مجبوره شوه چې د مذهبي سختدریدو وسلوالو او تنګ نظر خپلوانو له وجې پټه شي. ورسپانه دیتوی چې نیلوفر د کلنا پایلټ شوې ده. درې کاله به کیږي خو اوس 25 کلنا رحماني غواړي په امریکا کې یو نوی ژوند شروع کړي. هغه دا مهال په امریکا کې د سیاسي پناه درخواست ورکړې ده او دریځ خپل کړی ده کچره افغانستان ته ستنه شي نو د خطرو سره به مخ شي. ورسپانه لیکي چې د افغانستان د هوایی ځواک سره کار کوونکی کیپټن نیلوفر رحماني د 2015 کال په اوړي کې امریکا ته د یوې روزنې پروګرام په سلسله کې راغلی و چې د C-130 مال وړونکو الوتکې الوزولو چلیز دکړي. د تیر دیارت پر ورځ د غروزنه پای ته ورسیده او د روزنې د پروګرام د قاعده او قانون لمخه هغه باید د تیر خالی پر ورځ افغانستان ته ستنه شوی وي. خو ورسپانه لیکي چې اغلی رحماني واپس نزي او هغه اوس په امریکا کې د پاتې کېدو لپاره د سیاسي پناه درخواست کړی دی. ورسپانه سره په خبرو کې کیپټن نیلوفر وویل چې د خپل هیواد لپاره د پایلټۍ دنده کول یې بیخي خوښ دي خو زیاتوي چې که ستنه شوم نو ژوند به یې په خطر کې وي. خو بلخوا د افغانستان د هوایی ځواک ویان لیفټنډ جلال الدین ابراهیم خیل ویلی دی چې هر هغه پایلټ چې بل هیواد ته د روزنې لپاره ولاړ شي باید خپل هیواد ته واپس راشي. بلخوا ای اف پی خبری ایجنس تیره ورځ په بحیره اسود کې د هغه یوې روسي پوځي الوتکې د غورځېدو موضوع راغستې ده چې شام ته روانه وه. په دغه الوتکه کې د روسي پوځ د موسیقۍ د څانګې په لسګونو کسان سوار وو او شام کې د نوي کال په تقریباتو کې د برخې اخیستو لپاره روان وو چې هلته میشتو پوځیانو سره د نوي کال مراسم وکړي. د ورسپانې په خبره الوتکه کې 290 کسان سوار وو. د روس د دفاع د وزارت ویاند ایګور کونیشنکو خبری ادارو ته ویلي دي چې دغه TU 155 ساخته الوتکه د جنوبي خار ادلر په یو پوځي اډه کې د تیلو اچولو نه پس اوچته شوې وه چې د لږ وخت د الوت نه پس په تور سمندر کې وغورځېده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې د پلټنو حکم کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د روس پلټون کې وایي چې په تور سمندر کې پروند د هیواد یوې پوځي الوتکې د غورځېدو په تړاو د تراګر ابریت په ګډون د ټولو وجوهاتو په اړه به تحقیقات کوي. دغه الوتکه کې 290 کسان سپاره وو. د روس له ساحلي ښار سوچي نه شام ته تر الوتو لږ ساعت وروسته راغورځېدلې ده. په همدې حال کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ملي ماتم اعلان هم کړی دی. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار محمد رضوان ناورو.
هلیکوپترونو، کښتیو او د ژغورلو ګڼ شمېر ډلو په تور سمندرګي کې د روسیې د یوې پوځي الوتکې د سپرلیو د موندلو لپاره د لټون عملیات ترسره کړل. خو د روسي مقاماتو په وینا په دې پیښه کې د الوتکې څلور اتیا مسافرو او اته تنه عملې څخه څوک هم ژوندی پاتې شوی نه دی. پلټونکي وایي د تروسي برید د احتمال په ګډون د دې الوتکې د سقوط د سبب د معلومولو لپاره پراخ تحقیقات پیل شوي دي. د الوتکو د چارو یو شمیر کارپوهان وایي دا چې عمله ونتوانېدل چې د الوتکې د وضعیت په اړه له هوایي ډګر سره معلومات شریک کړي، دا احتمال قوي کوي چې ښایي دا پیښه تروریستي بڼه ولري. دا ټی یو 1450 پوځي ترانسپورټي الوتکه چې د روسیې د پوځ اړوند سندرغاړي او نڅاګر پکې سپاره او په سوریه کې د نوي کال د یو کانسرت د ترسره کولو لپاره روانو، له ساحلي ښار سوچي څخه تر پرواز 3 دقیقې وروسته وغورځېده. په غورځېدلې الوتکه کې یو شمېر هغه روسي خبریالان او ډاکټران هم شامل وو چې د جګړې په ډګرونو کې د کار تجربه درلوده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې له امله نن ملي ماتم اعلان کړی دی او ژمنه یې کړې ده چې د قربانیانو له کورنیو سره به هر ډول مرسته وکړي. ټی یو 1450 د پخواني شوروي اتحاد ساخت درې انجن لرونکي ترانسپورټي الوتکې دي چې په روسیه او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې ترې اوس هم ګټه اخیستل کیږي. د روسیې دفاع د وزارت په وینا په تور سمندرګي کې پرون غورځېدلې ټی یو 1450 الوتکه په 1903 میلادي کال کې جوړه شوې وه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د افغانستان مشرانو جرګې په ماسکو کې د روس، چین او پاکستان ترمنځ کېدونکې درې اړخیزه غونډه د دغه هیواد په چارواکۍ مداخله وګرځوله. د جرګې غړو او ادارې پلاوی تیره ورځ په عمومي غونډه کې وویل هیڅوک او هیڅ یو هیواد دا حق نه لري چې په خپل سر د افغانستان په اړه غونډې جوړې کړي. تر دې وړاندې د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو ویلي وو چې ټاکل شوی د افغانستان د امنیت او سولې په اړه د راتلونکي نهې په ورځ په ماسکو کې غونډه جوړه شي. په دې اړه نور تفصیل له کابل نسیم شفق راکوي.
د افغانستان د سولې او امنیت په اړه په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان جوړیدونکې درې اړخیزې غونډې د افغان چارواکو په تیره د مشرانو جرګې سخت خبرګون راپارولی دی. د دې جرګې یو شمېر غړو او اداري پلاوي د یک شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې هیڅ هیواد دا حق نه لري چې د افغانستان د استازي له حضور پرته د دې هیواد په اړه غونډې جوړې کړي. د دې جرګې دویم راستیال حسیب الله کلیمزی چې د مشرانو جرګې د عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې دا ډول غونډې مشروعیت نه لري او د ډیپلوماټیکو دودونو خلاف دي. دای وی دا غونډه د ټولو ډیپلوماټیکو او نړیوالو موازینو خلاف ده. د افغانستان ګاونډي هیوادونه له دې هیواد سره ډیپلوماټیکي اړیکې لري او د همدغو اړیکو په درناوي باید دا هیوادونه د افغانستان په اړه او یا هم د وسلوالو مخالفانو سره غونډې ونه لري. د سولې او روغې جوړې هر ډول خبرې او غونډې باید د افغانستان د دولت په رهبرۍ څارنه او د دې هیواد تر مدیریت لاندې ترسره شي. کلیمزی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت او د دې هیواد د امنیت له شورا څخه وغوښتل چې له ټولو ممکنو لارو څخه د مسکو د درې اړخیزې غونډې په اړه له دې هیوادونو نه وضاحت وغواړي. د افغانستان مشرانو جرګه په داسې حال کې د غبرګون ښیي چې ټاکل شوی روسیا، چین او پاکستان د افغانستان په اړه د راتلونکي سه شنبه په ورځ درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. که څه هم لا تر اوسه د دې غونډې په اړه ډیر معلومات نه دي خپاره شوي، خو د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو ویاندویانو ویلي چې د افغانستان سوله او امنیت د دې غونډې اصلي اجنډا ده. په همدې حال کې د دې جرګې غړي امنه افضلی وایي چې دا ډول غونډې د افغانستان د استازو له حضور پرته هیڅ مشروعیت نه لري.
نشستی که بین روسیه، چین و
دا وایي کومه غونډه چې د روسیې، چین او پاکستان ترمنځ ده زموږ له نظره دا د افغانستان په خلکو او د دې هیواد پر خاوره تیری دی. د افغانستان له حضور پرته دوی کینی او زموږ په برخلیک فکر کوي. کله چې د افغانستان استازی په دې غونډه کې نه وي، هیڅ ډول مشروعیت نه لري. په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې روسي چارواکو منلی چې د داعش پر ضد یې طالبانو سره اړیکې هم ټینګې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مشرانو جرګې د دې غبرګون او غوښتنې په اړه څه ونه ویل، خو د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی څو ورځې وړاندې په دې اړه ویلي وو چې افغان چارواکي دې غونډې ته نه دي بلل شوي. د سرګنده کړې وه چې دا ډول غونډې بې اغیزې دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین لجوان د سرنست دا
غلط فهمی ده چی په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمی کی
موږ خند یو میندی نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمون کتاب ته ته کینی ټول تخت خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري. تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو په دې ورستیو کې د پاکستان سپریم کورټ یو کسیزه کمیشن د اگست پر اتمه په کوټه کې په وکیلانو د بریټ پاړه تحقیقاتي ریپورت خپور کو. په هغه ریپورت کې په امنیتي ادارو په ځانګړي توګه د کورونو چارو په وزارت نیوکه شوې وي چې خپل دندې په سم ډول ان تر سره کوي. د کمیشن په ریپورت کې په اړه فرایډي ټایمز مجلې یو اداریه خبره کړې ده چې تفصیل یې زموږ د همکار ګل ایا حسن اورو.
په کوټه کې د اگست په اتمه نیټه په خونړې بریټ کې سلور اویا کسان وژل شوی ول چې زیاتره وکیلان او قانون پوهان ول. د هغه بریټ پاړه د ټول هیواد وکیلانو او ټولونو د پلټونو غوښتنه کړې وه او د یو کسیزه جسټس فایز ایسا په دې اړه خپل یو رپورت وړاندې کړ چې پکې په امنیتي ادارو او په کورونو چارو وزارت انتقاد شوی وو، خو د وفاقي وزیر چودر نثار علي خان هغه رپورت یو طرفه بللې وو. فرټایمز مجلې په دې اړه لیکلي چې په رپورت کې په چودر نثار علي خان دا تور لګول شوی وو چې امنیتي پالیسیو عملي کول لپاره سمه تګلارې نه لري. په دې کې تر ټولو مهمه خبره تر بندیز داندې ډلو خلاف کاروایی نه کول شامل دي. مجلې کې په رپورت کې به دا خبره تر ټولو غوره وي چې له فوج نه هم پښتنه شوی وي چې د ترهګرۍ ضد څه ګامونه پورته کړي دي. د مقالې په یو برخه کې راغلی چې باید د کورونو چارو وفاقي وزیر نه دا پښتنه هم شوي وي چې د فوج او حکومت ترمنځ د مختلفو ډلو پر ضد د کاروایی نه کولو پر سر څه اختلافات دي. فرټایمز مجللي کې په پاکستان کې پر وکیلانو ترهګریز بریډ وروستو سپریم کورټ په سمدستي توګه د پرټون لپاره کمیشن جوړ کړو او په کورونو چارو وزارت یې نیوکه وکړي. د پېښور په آرمی پبلک سکول د بریډ وروستو فوج په سمدستي توګه په وزیرستان کې عملیات پیل کړل، خو په رسنیو شوي بریدونو په اړه جوړ شوی کمیشنونو رپورټونه مخې ته نه دي راغلي. مجلې په دې اړه د سلیم شهزاد د وجنې او په حامد میر د برید د پلټنیز کمیشن رپورټ حواله ورکړي چې سپریم کورټ هغه رپورټونه په خاموشۍ سره وساتل او په ډاګه یې نه کړل. مجلې د اپټاباد کمیشن رپورټ حواله هم ورکړي او لیکلي دي چې په هغه رپورټ کې د امنیتي ادارو ناکامي په ډاګه کیږي، نو ځکه هغه رپورټ نه دی راښکاره شوی. په تاریخي تناظر کې د پاکستان د ماتېدو په اړه د حمود الرحمن کمیشن رپورټ هم اثرګن شوی نه دی. مجلې د مقالې په پای کې لیکلي چې جسټس ایسا ډېرې ښې او متعلقه پوښتنې راپورته کړې دي، خو د ترهګرۍ ضد قامي کړنلارې نه عملي کولو ټوله ذمهواري په چودري نثار اچول نه دي پکار، بلکې له ټولو امنیتي ادارو او سیاسي مشرانو څخه هم پوښتنې وشي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو زو بلوچستان ته چیرته چې د چاپیریال د نړیوالې ادارې په اهتمام تیر ورځ په کوټه کې د بلوچستان د اوبو په مسله یو سیمینار وشو. په دا غونډه کې ګڼ شمیر خلکو ګډون هم واخیست. دوی وویل چې که په بلوچستان صوبه کې د اوبو د کمی لپاره کار ونه شو نو دا به په راتلونکي کې د دغې صوبې خلکو لپاره یوه لویه مسله جوړه کړي، او دا ځکه چې د صوبې په زیاترو برخو کې د ځمکې لاندې د اوبو کچه ډېره ټیټه شوې ده، او د دې لوی علت د بارانونو د کمی سره سره هغه کروندګر هم دي څوک چې د بجلی د لارې کویانو نه اوبه راوباسي. په دې اړه نور حال د کوټې نه ایوب ترین راکوي.
په دې سره کې د خیر شګړې د ادارو مشرانو، حکومتي چارواکو او بارني کارپوهانو په ګڼ شمیر کې ګډون درلودي. پر دې مهال وینا کوونکو ویل چې د بلوچستان په زیاترو برخو کې د باران د کمښت او د کروندګرو لخوا د اوبو د بې درک استعمال له امله د ځمکې لاندې د اوبو کچه وزرو پټ ته رسیدلې ده. په دې اړه د ایشین بلوچستان مشر فیض کاکر راته وویل
که حکومت دی، که ادارې دی، که ولس دی، که زمینداران دي، دا به په دې نتیجه رسي چې وروره دا د اوبو په کم حالت باندې چې راایستل شروع دي، کله څنګه چې سبسډیانې شروع دي، د اوبو په صورت کې چې تر څو دا ختم نه سي دا به نه حل کېږي. د حکومت له خوا زمینداران ته چې کومه سبسډي ده چې سپرو سار او ماښام انجن پر لګولي و زیاته دغه وخت چې دلته سیاته ژوند د تیرول لپاره وبسته، د عیاشۍ لپاره، د بزنس لپاره وبنسته.
دلته د ډیری کارپوهانو وینا وه په کار دی چې حکومت د بارانو اوبه د خوندي کولو لپاره په هر شاله کې بند وتړي. په دې ترڅ کې به غوښ سو د بلوچستان پونتون و پروفیسر او کارپو ډاکټر ظهور بازئی ته
بیا د کوټې د اوبو د کمبوت ختمولو لپاره چې کوم حکومتي او دغه سره سره د یو ان او د نور ادارې کار کوي هغه به تر یوه حده کار وکړي، مګر انسانانو چونکې د الله تعالی ور کړی وسایل داسې استعمال وکړي چې هغه د عقل سره کار نه درلود، د خپل د لالچ لپاره انسانانو وسایل په ډیر بدردی استعمال کړي. موږ در روان نسل لپاره یو شی نه دی پریښ، موسمیاتي تبدیلی دا غي اثرات په موږ علاقه باندې بيخي زیات، بارانونه ډیر کم ستوم په خبره، موسمونه دا رقم بدل سوچې، ګرمۍ څه وخت رااله او زمي څه شروع سو سپرلای کلوي، نو دا تبدیلی له وجې بارانونه ډیر کم دي او موږ په هغه طریقې استعمالو، آبادیان زیات سوې، د کل خلک ګډ بشارو تر آباد سو.
خود پښتونخوا ملي او میګون سره تړاو لرونکي صوبایي وزیر تعلیم او دریم زیارتوال او مشال ریډیو ته ویل چې دا وخت په ټوله صوبه کې یوازې اتلس غټ او اویاکشنی بندونه وجود لري
او موږ چې کوم پالیسی جوړو دا به ریسرچ بیس وي، دا به د معلوماتو پر بنیاد باندې دا به انتهایی د لوړې سویه ک جهانی وي ک خپل مایرین براځي دوی بکشینی پر هغه باندې به موږ خپل پالیسی جوړو او هغه پالیسی به بیا په سیاسي ګورنمنت امپلیمنت کوو پر مخ به بیای، نو دا بنیادی تور باندې هغه کارونه جوړی هغه کارونه دي چې دې ته موږ توجه وکړو، دا موږ برابر کو سمې کو او په نتیجه کې موږ ته یو عربیا ک قدرتي ماحول پیدا سي، نو زما په خیال سره زموږ بمره وګرځي یخ بمره وګرځي او واوري بم وسی او ان شاء الله تعالی بارانونه بم وي.
شاغل زیارتوال زیاته کړ چې هر کال یو کروڑ شل لک کیوبیک د بارانو به دغه سیبيږي، د دغه اوبو د زیرم کول لپاره صوبایي حکومت ونزدې څلور کربر پوی ته اړتیا لري. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
ما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا قضا ته ډیر وایم چې ما وای ده او ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پېښته مونږ یې چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې موږ دې په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کې موږ په خپل د او چټکري د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې
اوریدونکو رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته ګارډین رسپانه لیکي په پاکستان کې نرخزیان د غنو ستونزو سره مخامخ دي. دغه نرخزیان وایي نه یوازې د خپل مشر یا ګورو لخوا زوربل کیږي بلکې په ټولنه کې هم د جنسي او جسماني تشدد سره مخامخ دي. د دغه لیکنې مهمه برخې په دې رپورت کې اورو. ګارډین رسپانه لیکي په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو لپاره یو کارکونکو اداره وایي باید په دغه هیواد کې د ګورو کلچر ختم کړل شي. ګورو د نرخزیانو په ټولنه کې د دوی هغې مشرې ته وایي چې اکثره د کورونو نه شړل شوي او یا تښتیدلي نرخزي ماشومان ته ځان سره ساتي او پالنه یې کوي، خو ځینې نرخزیان بیا وایي د ګورو اکثره د ماشومانو سره ناسم چلند کوي، پر دوی تشدد کوي او اکثره په بازارونو او مارکیټونو کې په خیر ټولولو هم مجبور کړل شي او حتی د جنسي کاروبار لپاره هم تیاروي. دغه نرخزیان خپل ټوله ګټه هم د خپل ګورو په لاس کې کوي او دا بیا د ګورو خوخه ده چې دوی له د خپلې ګټې نه صبر خبر کوي او کنه. نرخزیان د جنوبي ایجایي هیوادونو په تاریخ کې ډیر اهمیت هم لري. د مغل بادشاهانو په محلونو کې به هم نرخزیان ناست وو، د بادشاه او ملکې سره به ملګري وو، د دوی سره به په سفرونو اتلل، دا به یوازې نرخزیان وو چې د محل د خزو برخې ته به هم تلل او اکثره به پیغامونه هم اوړل راوړل. په پاکستان کې سنا سه 15 لکه نرخزیان ژوند کوي. دوی په دغه ټولنه کې زیاتره په ودونو کې ګډاګانې کوي او پیسې ګټي او ځینې بیا په لویو خارونو کې په سړکونو خیر ټولوي. نرخزیان وایي په ټولنه کې زیاتره خلک دوی ته ښه نه ګوري. تیره میاشت هم په یو ویډیو کې ځینې خلک په یو نرخزي تشدد کوي. دغه ویډیو په فیسبوک خپره شوې وه. د روان کال په مې کورنۍ کې په پیښور کې یو بله علیشه هم په ډزو وژل شوه او له دغې پیښې وروسته په روغتون کې نه خو د سړو په واډ کې پرېښودل شوه او نه د ښځو. ګارډین ورځپاڼې ته یو نرښځي کشش ویلي دوی تر اوسه ټولنې نه دي قبول کړي. هغه وایي پر دوی تشدد کېږي او په جنسي توګه ځورول کېږي. د پاکستان سپریم کورټ په یوه فیصله کې ویلي نرښځیانو ته به د دوی د جنس مطابق په قومي شناختي کارډ کې خپل جدا ځای ورکول کېږي او د دوی لپاره به بیا له خانه جوړولی شي. بلخوا د سند صوبایي حکومت هم ویلي نرښځیانو ته به په ټولو سرکاري ادارو کې کار ورکولی شي. خو کشش وایي باید په ټولنه کې د دوی په اړه په سوچ او فکر کې بدلون راشي او دوی د یو عادي ژوند تیرولو نه محرومه نه کړل شي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته باشا خان مال یو کافی راغ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان څه په خواره ځای خور دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو او اوس هم د خبرونه په پای کې راځو د عرفان کمال په غږ کې دې سندرې ته.
سلمی پا قلبو پسی جام بڑی پا ہو بلکی زی سلمی پار دل کی نا